د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر ګواخم او تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دی. دلته په پرا کې د سحر شپږ بجې شوې. په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو په د افغانستان په اړه چې وای په قطر کې د طالبانو دفتر منی په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو. دا زموږ د سر رپورټ دی. نور رپورټونه هم تاسو ته لرو او یوه اونیزه خپرونه اتلان هم د دې ګړۍ برخه ده. دا به ټول اورو خو اول منور شاته ورځو او خبرونه ته اورو.
اول د خبرونو سټ کې افغان ولسمشر وای ک امریکا ټینګار کوي نو په قطر کې د طالبانو نمائنده دفتر د خلاصولو خبره به ومني. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي او امریکا وای امید لري چې عرب لیگ مشن با په شام کې ناآرامي ختمولو کې بریالي شي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت به د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د یاغي طالبانو نمائنده دفتر د خلاصولو خبره ومني، خو وایي په دې لړ کې به سعودي عرب او ترکی غوره ځایونه وي. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون په جاری کړی شوی یو بیان کې ښاغلی کرزی ویلي ک امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه ټینګار کوي نو افغانستان به یې ومني. د روان میاشتې په سر کې افغانستان د قطر نه خپل سفیر د سلا لپاره کابل ته ورسته له هغه غوښته وو چې په خلیجی هیوادونو کې د طالبانو د دفتر د منسوبي ریپورټونه رامنځته شو. طالبانو په وار وار ویلي دوی به تر هغه د حکومت سره خبرو ته نه کینی تر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وي. نن با په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي چې پکې با په سکولونو کې د مورنۍ ژبو د تعلیم بل وړاندې کولې شي. د مورنۍ ژبو دغه بل سمود وړاندې صوبایي کابینه منزور کړي وو. د صوبایي اسمبلی نه د پاس کېدو وروسته با د مورنۍ ژبو لپاره یو اداره یعنی ریجنل لانګویج اتارټي جوړولې شي چې په دې لړ کې به عملی ګامونه پورته کوي. د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیل د رایستلو یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به یې کابل په دوه لسیزو کې په بلیونونو ډالره ګټه ترلاسه کړي. د چین د نېشنل پېټرولیم کارپوریشن یعنی سی این پی سی سره دغه لوازنامه چې پکې د هیواد په شمالي ولایتونو سرپل او فاریاب کې د تیلو رایستلو صفا کولو کار ترسره کیږي په سو لسیزو کې د کابل لخوا د تیلو د پیداوار اولنې نړیوال تړون دی. د افغانستان د مدنیاتو وزیر وحید الله شهرانی یو خبری غونډه ته ویل
و واقعا امروز د تاریخ افغانستان یک روزی خیلی تاریخی است.
د وای په حقیقت کې نن د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ ده. دا اول وار ده چې افغانستان د خپل هیواد د تیلو رایستلو یو لوی لوازنامه لاسلیک کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپنی به یواب په یو میاشت کې د نن خپل ماهرین او سامان د کار ځای ته ورسوي او پر روان کال کې به په عملی توګه کار شروع کړي. دا په افغانستان کې د چین دویمه لویه ټیکه ده چې اولنې یوې بلې چینی کمپنۍ په 2008 کال کې د عینک د مسو د کان لپاره د هیواد سره لاسلیک کړي. د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې د مقبولو قوم د دوه پلرینو ترمنځ د ځمکې په سر خپل منځي وسلواله قومي شخړه شوه. د پکتیا د ولسی شورا مشر خاسته جان احدی وایي چې په دې جګړه کې د دواړو خواونه اته تنه وجل شوه او یو وشتنه نور جوبل شوه دي. په وجل شو کسانو کې یو ماشوم او یو خزه هم شامل دي. نو موړی وایي
هغه د منځي ساحې ته قومي خلک رسېدلې دي. په هغه ساحه کې جنگ کرال دي ولې خلک په مورچلو کې سره ناست دي. ولایت لخوا هم هلته
ویل کېږي چې لا هم د دواړو خواوو وسلوال په سنگرونو کې یو بل ته مخامخ ناست دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو ایرانی نژاد امریکایی تن چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی مور یې وایي مبینه اعتراف یې د تشدد پر مهال کړی دی. بهناز حکمتي وایي د هغې زوی علي چې د امریکایي پوز پخوانی ترجمان دی ایران ته د خپلو دوو نیاګانو د ملاقات لپاره تللی و او په هغه لګیدلي تورونه بې ځایه دي. اسوسییټډ پریس ته ورکړی شوي یو بیان کې بهناز حکمتي ایرانی چارواکو ته اپیل کړی چې د هغې د زوی سره دې ښه سلوک وکړي. د ایران سرکاري وکیلان وای علی حکمتی د امریکا د استخباراتی ادارې سی ای ای لپاره کار کوو او که دغه جرم ور باندې ثابت شي نو د مرګ د سزا سره مخامخ کیدلی شي. امریکا وای په کار دی چې په شام کې د عرب لیگ مشن ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړی شي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان دا هم وای په کار دی چې دغه سارونکو ته ټولو نا آرامه سیمو ته رسایی ورکړی شي. د سارونکو هومس خارج چې شام کې د نا آرامۍ مرکز ګرځېدلی کې دوه ورځې تیرې کړې خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي په دې ورځو کې هم د هیواد امنیتي ځواکونو 60 کسان وژلي دي او ځکه فرانس د عرب لیگ په دغه مشن نیوکې کړي چې دغلته روانه خونریزۍ بندولو کې ناکامه دی. امریکا وایي دوی امید لري چې د عرب لیگ مشن به په شام کې د 9 میاشتو راهیسې روانه هغه نا آرامي ختمولو کې مرستې وکړي چې پکې ولسي خلک د بشار الاسد د واکمنۍ خلاف راپارېدلی دي او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه پکې تر اوسه خواوشا 15,000 کسان وژل شوي دي. نن د قاهره په یو عدالت کې د مصر د لری کړی شوی صدر مقدمه د 3 میاشتو د وقفې نه پس دوباره شروع شوه. حسنی مبارک یو امبولانس کې راوستل شو او عدالت ته په سټریچر کې دننه کړی شو. په نوموړي د روان کال په فروری کې د خپلې واکمنۍ خلاف راپارېدلي د خواوشا 1500 مظاهرینو د وژنې تور دی. د حسنی مبارک تر څنګه د هغه په دوو زامنو اعلی او ګمال پخوانی وزیر داخله حبیب العدلی او شپږو نورو پخوانی امنیتي چارواکو هم مقدمه چلیږي چې په دې موقع عدالت ته حاضر شوی وو. دریاتیا کلن حسن مبارک د زړه د ناروغۍ له وجې په یو پوځي هسپتال کې د تحویل لاندې دی. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
درته منور شاه وړاندې کول. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیست په دې ګړه کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په قطر کې د طالبانو دفتر به سیاسي نه وي او یوازې د ملاقاتونو لپاره به کارول کیږي.
یک دفتر سیاسي بر طالبان و امثال آن نیستن، تنها یک مکان است برای ملاقات.
د سویلي وزیرستان د شکی سیمې خلک د بجلی له نشتون څخه شکایتونه کوي.
ټول رزق چې ما دوه ګنټې دا خالی بند ونی بجلی او بس پہ ورسې بیس کې ما دو بجلی کاټ وی.
د دې ترڅنګ درته ځینې نور رپورټونه هم لرو او اونیز پروګرام اتلان مو هم درته راوړی. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټې اوریدل شئ. دا د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو تاسو ته د مشال ریډیو څخه خبريږي. لومبي ریپورت زو افغان حکومت وایي چې د روغې جوړې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره په قطر کې د طالب وسوال لپاره د دفتر منلو ته تیار دي. پخوا دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر سره مخالفت ښودلی وو. د افغان حکومت دا نوې دریز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د خبرلانو سره په خبرو کې څرګند ک. په دې اړه رپورټ اورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو خبرې سره هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې دا دفتر به د طالبانو د سیاسي هلو ځلو په معنا نه وي، بلکې د ملاقاتونو د اسانه کولو لپاره به ترې کار اخیستل کیږي.
دا دفتر به د طالبانو لپاره د سیاسي ځای په معنی نه وي، بلکې د هغوی سره د ملاقاتونو د یو ځای په توګه به وي. د دغسې ځای لپاره زموږ ترجیح اوس هم ترکی یا سعودي عرب دی. دا خبره واضح ده.
د دې میاشتې په پیل کې داسې خبرونه راغلي وو چې قطر د وسلوالو طالبانو لپاره د یو دفتر په ورکولو سلا شوی دی. چې د افغانستان حکومت د دغه کار سره مخالفت ښودلی و او دلیل یې دا وړاندې کړی و چې د دوی سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. پرون افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي وو چې که څه هم دوی د طالبانو د دفتر لپاره ترکیه یا سعودي عرب ته ترجیح ورکوي، خو که طالبان په قطر کې دفتر غواړي نو دې ته هم تیار دي. ولسمشر حامد کرزی ویلي وو چې د طالبانو سره د خبرو اترو مسله باید افغانان پر مخ بوزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول همداراز خبر اعلانو سره په خبرو کې ویل چې د شپې لخوا د ناټو د عملیاتو د نه کولو په اړه د امریکا سره خبرې کوي.
مونږ غواړو د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو، خو د دې کار لپاره ځینې شرطونه دي چې پکې یو هم د شپې د عملیاتو خبره ده. مونږ په دې اړه د امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې که ناټو په افغانستان کې د شپې عملیات بند نه کړي نو کېدای شي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو اغیز وکړي او دا کار وځنډېږي. بلخوا ناټو ویلي چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د شپې عملیات مهم دي، خو دوی به د شپې په چاپو کې د افغان ځواکونو ونډه ډېروي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ سوسوم د پېښور نه تاسو رپورټ وړاندې کوو. پرون د پاکستان د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف پېښور ته تللی و او هغلته یې د خپل ګوند د کارکوونکو سره خبرې کړې دي او د هغه د سفر وجه دا ښودل شوې چې هغه غوښتل چې په ګوند کې کومې ستونزې روانې دي او مخالفتونه روان دي د هغې د آرامولو لپاره له خپلو کسانو سره وګوري. په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
پېښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا په مهال میا محمد نواز شریف وویل چې پاکستان کې پارلیمان ورځ تر ورځې کمزور کیږي او د عدالتي پریکړو هیڅ قدر نه کیږي او دغه شان د ابتعاد د پېښې په شمول پاکستان کې دننه د هیڅ یوې پېښې په لټنې کام ته نه دي ښودل شوی. میا نواز شریف وویل چې کله ابتعاد اپریشن وشو نو د دې ملک واکمنو د امریکې په ورځپاڼو کې د امریکې ستاینه وکړه. د وویل چې د ډرون بریدونو خلاف هم د حکمرانانو بیانونه د منافقت نه ډک دي.
حیدرآباد پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کے اخباروں میں شاباش کے بیان دیے جاتے ہیں.
دیوائی کراچی ابتعباد کی حملے کی گی نو دا امریکی ستائنے کی گی ماتا اوائے دا دے ملک بس کی گی دا مشرف حقا پالے سے جاری ساتلی دی. میاں نواز شریف اوائل چی پا ملک کے پارلیمنٹ رست اور رضا کمزور کی گی او اداری فساد یا کرپشن پا زیادتے دو دی. دا مسلم لیگ نواز مشر اوائے چی پاکستان کے دننا دا ہر پیخ پلٹنے کول پکار دی ہوا کام تا خکارا کول پکار دی.
انکوائری ہونا چاہیے اور اس کا
بے لاگ احتساب ہونا چاہیے. دیوائی بالکل پلٹنے کا پکار دی. ابتعباد اپریشن دا بے نظیر دا مرگ پلٹنے او بیا پا کراچے کی دا نیوی پا مرکز حملہ کی گی دا چوکڑا او سومرا نقصان شو اس چا تا پتہ نشتا ما تا پخ پلا پتہ نشتا نو کام تا بسنگا پتہ لگی.
مجھے پتہ نہیں تو اس کام کو کیسے پتہ ہوگا.
دا ترخگرے پا جنگ کی دا پختنو دا قربانو پا حق لا میاں نواز شریف وائی.
دنیا میں مثال نہیں تو پاکستان میں کہاں سے مثال ہوگی.
دیوائی دا پختنو دا قربانو پا ٹول نڑے کی مثال نشتا نو پاکستان کی بسی وی پختنو تا او بیا دا قبائلی سیمو خلقو تا دا نواز شریف سلام او ستائنا. تاسو یې څومره تباہ کړی او بیا هم د صبر او د برداشت نه کار اخلي. بمی چودنو کې د ډرون بریدونو کې او عملیاتو کې اوسه پورې 15 زره خلک مړه شوي دي او دغه شان 75 روپو نقصان شوی دی.
35,000 لوگ شہید ہو گئے اور کہتے 60 ارب ڈالر کا پاکستان کو خمیازہ
بھگتنا پڑا ہے. دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی کونسل غنڈا دا پیخور پنشتر حال کی اوشوا چی دغی گن نوی صوبائی صدر اوستر سکتر پا گردون نور چوکو دا پارا انتخاب اوشو. پا دا غنڈا کی پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاہ دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر او دا کرک سیمی سر تعلق لرون کی پخوانی ضلعی ناظم رحمت سلام خٹک صوبائی ستر سکتر اوٹاکلی شو. خوبیا دے گن یو مرکزی مشر سرانجام خان دا رحمت سلام پا انتخاب ٹکون اوکل او سر دا خپل ملگرو دا غنڈ نخ پا لاړو.
ارے او دین مستفی سره د لکرو پو ممبرشپ بابا سره مسلم لیگ نه پېد مسلم لیگ هم جام عمرم با.
د پاکستان مسلم لیگ نواز په دغه غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف زیاتې خبرې وشوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
ک پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د امریکا د پوز مشرانو په افغانستان کې میشته ناټو امریکایي ځواکونو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د پاکستاني پوز سره خپل رابطې سمې کړي چې دا شان پر راتلونکي کې د مومندو د پیکي پشان واقعیتو مخه ونیول شي. په دې موضوع د ای پی خبري ایجنسی یو رپورت لیکلی چې داود خټکی مهم ټکی دروري.
ای پی خبری ایجنسی د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو په حواله لیکي چې کسه هم پوزي چارواکي د مومندو د پیخي زموارو کسانو ته د سزا ورکولو امکان نه ردوي، خو تر دا دمه چا ته سزا نه ده ورکړی شوی. د دغه پیخي په اړه له تحقیقاتو معلومه شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعتماد د کمی او د رابطو په پوره توګه د نشوالي له امله دا پیخ رامنځته شوه. جون کربی چې د امریکا د دفاع د وزارت ویان دی وایي چې د تحقیقاتو د تازه راپور سره به دی فیصله وکړي چې څوک سزاوار ګرځول په کار دي او کنه. د دغه تحقیقاتو پر رڼا کې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جیمز میتیز د تیر ګل په ورځ داسې یو فهرست جاری کړی و چې لمخه به یې په راتلونکي کې د مومندو په څیر د پیښو مخه ونیول شي. دغه جرنیل په پاکستان کې خپل پوځي قوماندانانو ته هدایات ورکړي وو چې د افغانستان او پاکستان په پوله دي د پاکستاني پوځ سره رابطې ښې کړي او په پوله موجودې ټولې پوځي څوکۍ د ترشمیر لاندې راولي. ای پی خبری ایجنسی وړاندې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دغه تازه هدایاتو سره به د ستونزې سلاره بیا موندې شي او کنه، ځکه چې پاکستان په دغه تحقیقاتي عمل کې د برخه اخیستو نه انکار کړی و. دغه تحقیقات چې د امریکا د هوایی پوز د یو بریګیډیر په مشرۍ کې ترسره شوی دا ښایي چې د سرحدي حدودو په نقشو کې د غلطیو او ناسمو رابطو له امله دا پیښه وشوه. په دغه نقشو کې دا نه ده څرګنده چې د پاکستان د پوځ څوکۍ دغلته موجودې دي، او کله چې په امریکایي پوځیانو له دغه ځایه ډزې وشوي نو دوی دا ګمان وکړ چې دا د وسلوالو لخوا شوي دي. د دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس ویلي ول چې پاکستانی پوځ پس له هغې ډزې پیل کړي کله چې امریکایي هلیکاپټرو د هغې څوکۍ په نښه کړي. له دغه پیښې وروسته پاکستان په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو د رسد لاره تړلې وه چې لا تر اوسه بنده ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو که چیرته تاسو فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو facebook.com/mashalradio ته لاړ شئ. هلته زموږ د خپرونو کوم سرټکی چې دی هغلته یي بیا لینکونه یي هغه تاسو ویبسایټ ته بیایي. تاسو کولی شئ په همغه د فیسبوک په صفحه باندې هم موږ سره رابطه وکړئ، موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. اوس یو رپورټ ته ځو. په جنوبي وزیرستان کې د شکی د سیمې خلک وایي چې د بجلی نشتون ډیر تنګ کړی دی. دوی وایي چې د ورځې یوه ګنټه یا دوه ګنټې بجلی وي او نوره نه وي. په دې اړه سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پښتونخوا او قبایلی سیمې په سر د سویلي وزیرستان شکی اوسیدونکي ها د بجلی په لاپسې لوډ شیډینګ او کام ولټیچ په وجه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا اولې سره د شکی دوه اوسیدونکي په دا رنګ ژغېږي.
شوقت د شکینه خبرې کړه ټوله رزق چې ما دوه ګنټه دا خالی بند وویني بجلی او بس په اورسې د شکې ما دوه بجلی کاټوي. د لره لره وروري په خره باندې سیستم د ګیسې د لایټې مې ولاغه خو بس ختم دی. فکر کا مې شاه چې ما د تور اتیا روي د سټډي خو سټوډنټ ته داس تکلیف ته چې کور مو ته لاخو بالکل شي کړل اي تک تور اتیا د پټول علاقه باندې.
مو نو ما جی نور محمد د بجلی کمیټې ما شاریا مې زه د کیس ګریډ کې چس پارم دا دغه نه دوه بریکر لاګې دی دی یوا د شکی دو یوا د غو یا خود دا غا چس پارم لیک تای بیا د لیک ولي تا مې جوړ تاری پي ور کړلې بیا ور کړلې د لیک ولای نه ټیکای ګریډ ولای چې د مې
چرواکی عباس خان پمخ شک شیش وے آگوئی پا دا رنگ جواب وکم
چیوا برکر والا گاوی دوما والا گاوی کی زاویہ چ لوٹ جوتا بیا بیر پٹا کے دلے در کاٹ کو یہ لے جانڈولا کے کاٹ کو گمیٹ کو دا مصیبت ہے کو مم پیسہ ہی کڑا دے کہ میر دا ٹی 3 ٹرانسفارمر دا دا شکیول او سی ٹی 1 وولٹ دا گلیکو ہتے لو دنا واتل بیا پوڑ کو ہے تو گزارا وکڑا تے لشتے لو میرا چاول کنا کو اس کو جمعائش پتہ کہ کو ساڑی جی دا آگا کدل کنا کو تو دا کہ مٹے ول رو سارا بھی کنا ہے جوڑ کا بارا برکر بندے 22 کے 10 گھنٹے کو حوالے نہ ڈالو شیٹنگ پل بیا اس پتہ کہ پمانس کے میر تو شیٹنگ دا کی کنا چ کو برکر بند کیا گا نور دو وچلا وی درے وچلا بیا بل اٹھا با گا نور دا سارا کی پاکل بیا کم می سارا وش دی اکلی ول جی دا پکوری دا کدو تا کو پتہ نہ لگی ا بیا گلی کو
د شکی کا بالیون وی ای حکومت پ چاردا چ پدا حوالے سارا دے دو پ مشکلات زر پام ور کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
رنن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه هر ورځ تاسو نه غنټه اوریدل شي. اوسم په امدې موضوع یو بل رپورت تاسو ته اورو. په پاکستان کې روان د بجلی لوډ شډینګ په خیبر پختونخوا کې کارخانه او په دې کې کارکونکو مزدوران د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه ستونزو باندې شبیر احمد جان رپورت لري.
ملک روان د بجلی لوډ شډینګ یو خوا په کورونو کې عام اولس او واړه کاروباریان اغیزمن کړی دي، نو بلخوا خیبر پختونخوا کې چریدونکو کارخانه او پدې کې کارکونکو مزدوران یې هم ډیر متاثر کړی دي. د دوی وینا ده چې د ډیر وخت راسي خیبر پختونخوا کارخانو ته د کمی بجلی یا لوډ شډینګ غټه مسله ده، ولې 1300 ورځې راسي د دوی کاروبار او مزدوري نیم په نیمه خراب شوی دي. خیبر پختونخوا کې موجوده لوډ شډینګ څومره حد پورې کارخانو باندې اثر غورځولی دي؟ نو په خبر کې د یوې کارخانه مشر نور الوهاب مشال لیړو ته وایي چې د کارخانه تاوان علاوه د دوی گاګ او ورسره ورسره مزدوران هم ډیر متاثر کیږي.
په کارخانه باندې دي تقریبا د 50% نه زیات اثر پرې وته دي. که زه تاسو ته خپل پروډکشن خیم چې مخکې زمون څومره پروډکشن کیده او د سورې خاص کر دا تقریبا هفته وشو کنه چې د نیمه نه زیات اثر پرې وته دي. مزدور دغه نقصان شو چې هغه ته اوور ټایم واخلو کنه تنخواګانې خاصې داسې کمی چې اوور ټایم کې داږي خامخا لکه اوور ټایم سره داږي تقریبا ډېر دغه پروځي کنه او څو سړی یو روپۍ اخلي بیا یو نیمه اخلي نو چې بجلی نه وي نو هغه اوور ټایم چا خپل ڈیوٹی پورا نشی کولی نو اوور ٹائم بسو کی 1200 لیٹر تا سودا واخلی زمونږ پدی لوډ شیڈنگ کې 1200 لیٹر غو زمونږ ڈیزل خرچ کیږي.
پدی اخلاص کلمو کارخانه کې کارکون کې د مزدورانو ته تنظیم مشر واجد نه پښتون وکړه، نو هغه مشال لیډو ته ویل کچر لوډ شیڈنگ هم د غرنګ روان وی نو دوی به رسټول په خپل کورونو کې بے روزګار کینی.
زر نیم پنیما فرق پروت دی، لکه مخ کې بعد د حساب چې 2 شپټه بچری دن نو یو 7.5 نو 4 پورې بیا د 4 نه 4 پورې بلکې به رسټ دوی اوټې مو اوس هغه دیم شپ موږ نه چلیږي، لکه مزدوران راشي بجلی بیا لاړ شي بیا الکان هم داسې ناستې بس بیا دوی سره پورې دغه مسئله چې بجلی نه بس ټوټې ورکړي بس الکان لاړ شي کورونو ته بس زمونږ به دغه دي چې دا مزدوران به بس ناستې بس کورونو کې بله بس سپین جومات کې ناستې بس روډونو ته بروز بل لار خو نشته حکومت خو زمونږ نه مني.
د کارخانهدارو او مزدورانو د دې ستونزو په هکله چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس مشر افغان عزیز نه پوښتنه وکړه چې دوی د دغه کارخانهدارو او مزدورانو د ستونزو په هکله څه کړي دي، نو د دوی وینا وه چې دوی پیسکو سره خبره ترې شوې دي ولې لا تر دې دمه په هغې باندې عمل نه دی شوی. یادونه وړ ده چې دغه مزدورانو کارخانه دار وینا ده چې خیبر پښتونخوا د لواندې نه غربت او خراب امنیت اغیزمنه کړې ده. که چېرې د بجلی دا لوډ شډینګ ختم نه کړی شو نو دوی ستونزې به نور هم سیوا شي او دوی به مجبور شي چې د خپل حق لپاره په سړکونو راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو مو د نړۍ له حالاتو خبرې. د افغانستان د کندهار ولایت حکومتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طبي پیښو او جګړو له امله بي ځای شوي 8000 کورنۍ مرستو ته اړ دي، خو دوی دومره څه په لاس کې نه لري چې هغوی ته یې د مرستې په توګه ورکړي. له کندهار زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ لري.
د کندهار ولایت په مرکزی ښار او ولسوالیو کې په کندهار او ورسیرمو ولایتونو کې د جګړو، ناامنیو او تباهي پیښو له امله زرګونه بې کوره شوي کورنۍ وایي که په عاجله توګه ورسره مرستې ونه شي نو د زیاتې یخنۍ له امله به یې د ماشومانو او دوی ژوند له ګواښ سره مخ شي. مرستې ته اړ کورنۍ چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي د کندهار بېلابېلو سیمو ته له ګاونډیو ولایتونو او ولسوالیو څخه رابېځای شوي دي. د کندهار څو تنه اوسېدونکي وایي چې په کندهار کې هر کال زرګونه تنه د ژمي لراتلو سره لګنو ستونزو سره مخ وي، خو دولت یې کله هم غم نه دی خوړلې.
منم یاکوت ایمل دی، دغه بیوزلی کورنۍ، دغه بیوزلی ماشومان، دغه بیوزلی ټولنې چې پروش کال وړم کال او داسې نور چې سیلابونو لاندې شوي دي او یا کورونه ویجاړ شوي دي، دا ځل باید دوی داسې کوشش وکړي داسې یو کوم مراسم ورته تدبیر کړي چې دوی د داسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
دا د ژمي رالی په دې خو نه دولت نه دی خبر چې مثال تر چې باران نه کیږي یا کیږي، وایي چې دی وخت چې آمده کې شیان ورته مرستې ورسره وکړي. د هر دغه سره مانا د اسپتال دغه رقم کې مانا تور ډاکټران دغه آمده ورته کښې نه وي، بل نور دغه رقم شاوخوا وګوري پراکې تور کې مانا ژر ته راورسېږي. مثال څوک داسې ته د بل په خیمو کې پراته وي، څوک دا رقم سه د بل په سراوي کې پراته.
په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي رئیس محمد هاشم سدوزی وایي چې دوی تر اوسه پورې څه باندې 38,000 داسې کورنۍ ثبت کړې دي چې په کندهار کې دننه او یا هم په ګاونډیو ولایتونو کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله را بې ځایه شوي دي. دی هم دا مني چې تر اوسه پورې له دغو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تخمینا د ولایاتو او کندهار د ولسوالیو را بې ځایه شوي خلک 38,000 کورنۍ که زیاتې وي هیبه کمی خونه دی. حتی زمور سره لیستونه هم موجود دی، هیڅ مونه دی ور سره کړی د دغو خلکو سره چې را بې ځایه سوي دي، چې دلې پراته دي، چې په ولسوالیو کې پراته دي، چې وچکلي ده. لحاظ څخه هغه ډېر متاثره دي، بیچاره خلک دي، حتی بزګرې کورنۍ او ځمکه لرونکي کورنیانې ټوله په دغه مشکلات اخته دي.
سدوزی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې کله دوی سره لږ خوراکي او نور مواد هم وای نو اړو کسانو ته به یې ورکړي وای، خو د ده په خبره دا مهال په لاس کې هیڅ هم نه لري.
پخپل حکومت د ځان لپاره نه سټاک لري نه آمادګي لري. هغه څه چې دي هغه د موسساتو دخوا څخه و مشترک کول کېږي د حادثې په وخت کې. کوم وخت چې حادثه پېښه شي نو بیا هر څومره کورنۍ چې متضرر سولې د طبیعي حادثاتو له کبله څخه بیا دوی همکاري کوي، چې هغه هم 15 ورځې 20 ورځې سروي په بر کې نیسي، بیا فصل هغه څخه دوی دا کومک کوي.
کندهار چې د افغانستان په جنوب کې موقعیت لري، له ور څېرمه 56 نورو ولایتونو څخه هم ورته وخت نا وخت هغه کډوال را مخه کوي چې هلته یې په خپلو ولایتونو کې ګزاره ګرانه شي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
اردوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ستراتیژي غلطه وه او له 2002 کال راهیسې یوازې څه د پاسه 15 میلیونه کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې پرمختیایي پروژو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه دا رپورټ اورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په افغانستان کې د 2002 کال راهیسې د کډوالۍ په اړه ستراتیژي یوه ډېره لویه غلطي وه. د دې ادارې وایند نادر فرهاد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی دفتر نه دی توانېدلی چې بیرته ورستنو شوو کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي او یا هم ورته پرمختیایي پروژې ولري. هغه وایي
یونیسیار د پرمختیایي پروژو په تمه وو چې بیرته راستنېدونکو کډوال په خپلو سیمو کې جذب کړي. تاسو ته معلومه ده چې یونیسیار د افغانستان د نفوسو 25% خلکو سره چې کډوال دي بیرته خپلو سیمو ته په راګرځېدو کې مرسته کړې او سرپناه یې ورته برابرې کړي، خو سرپناه نشي کولی د کډوالو ټولې ستونزې حل کړي. نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو د پرمختیایي پروژو له لارې د کډوالو ضرورتونه پوره کولی شول، خو دا زمون غلطی وه چې دغه سي ندی شوی.
ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د افغانستان د وګړو څلورمه برخه له پاکستان او ایران څخه بیرته ورسنه شوی افغان کډوال دي چې ډېر یې کورونه نه لري او په خرابو حالاتو کې ژوند کوي. د یو ان ایچ سی آر د افغانستان د څانګې مشر پیټر نیکولس یاد اژانس ته ویلي چې د دوی دا خیال و که کډوالو ته بشري مرستې ورکړي نو واړه پرمختیایي کارونه به ورسره مخې ته راشي، خو هغسې ونه شول. نادر فرهاد وایي چې په خپله ستراتیژۍ کې به بدلون راولي او د افغان حکومت سره یو ځای په یو داسې پلان کار کوي چې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د افغان کډوالو په اړه په کیدونکي نړیوال کانفرنس کې به یې مرستندویه ادارو سره شریک کړي. هغه وایي
د افغانستان حکومت او یون ایچ سی آر د بیرته راستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ستراتیژۍ کې په بدلون راوستلو خبرې کړي. موږ دواړه به د کډوالو ټول ضرورتونه بیا ارزوو، او په نړیوال کانفرنس کې به نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. کډوالو سره بشري مرستې شوي دي خو دوی سره پرمختیایي کومکونه نه دي شوي. مثلا د څښلو اوبه ولري، کلینک ولري، ښوونځي ولري، سړک ولري. د دې ترڅنګ د دوی د نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره باید له خیریه مرستو څخه علاوه نور کومکونه وشي.
په دې کانفرنس کې به پاکستان او ایران هم برخه لري چې ډېر افغان کډوال پکې اوسیږي. یونیسیار وایي چې تیرولسو کلونو کې افغانستان ته 5.1 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي. په دوی کې په 2011 کال کې له افغانستان څخه بهر اوسیدونکي 6500 شامل دي. خو د ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس په وینا 3 میلیونه رجسټر افغانان اوس هم له افغانستانه بهر ژوند کوي.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د پنج شنبه او شنبه په ورځ اوریدل شئ. اوس لسنیمې بجې دي. راځي له منور شاه د خبرونو سرټ کې وارو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د طالبانو نماینده دفتر د خلاصولو په اړه ټینګار کوي نو افغانستان به یې ومني. نن به په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غونډه کیږي چې پکې به په سکولونو کې د مورنیو ژبو بیل هم وړاندې کولی شي. دغه بیل د وړاندې نه صوبایي کابینې منظور کړی دی. د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیلو د رایستلو یوه لوازنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې کابل په دوو لسیزو کې په بلیونونو ډالره ګټه ترلاسه کړي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ځمکې په سر خپلمنځي وسلواله قامی شخړه شوې چې پکې 8 تنه مړه او 21 جوبل شوي دي. په ایران کې د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ایرانی نژاد امریکایي تن علي حکمتي مور بهناز حکمتی وای په زوی لګیدلی تورونه بے بنیاده او بے ځایه دي. امریکا وای په کار دي چې په شام کې د تشدد د ختمولو په لړ کې د عرب لیگ مشن تا خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړی شي. او نن د قاهره په یو عدالت کې د مصر د لری کړی شوی صدر حسنی مبارک خلاف د 300 مظاهره کوونکو د وجنې مقدمه د 3 میاشتو د وقفې نه پس بیا شروع شوه.
منور شاه درته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. اوریدونکو اوس هم له انیلا خالد څخه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو غټکی اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د ملک موجوده معاشي حالاتو پر رڼا کې د اقتصادیاتو ماهرینو دا مشوره ورکړې ده چې د ملک ترقۍ لپاره دې د 10 کالو معاشي منصوبه جوړه کړې شي. دغسې هغوی د احتساب په نظام جوړولو هم زور ورکړو. ادارې لیکي چې د سیاسي عدم استحکام په وجه ملکي معیشت د سخت مشکلاتو سره مخ دی او اندازه یې د دې نه لګولې شي چې هر کال د ریلوي قومي ایئرلاین او د بجلی پیدا کولو ادارې بحال ساتلو لپاره په خربونو روپۍ خرچ کیږي. ادارې زیاتوي که ملک کې سیاسي استحکام راشي نو کاروباري هلو ځلو ته به وده میلاو شي. ادارې لیکي چې د حکمرانانو زیاتره وخت په اقتدار ساتلو او خپل وخت پوره کولو کې تیر شي او دغسې په نتیجه کې ملکي معیشت تباه کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې سیاسي پارټیانو لا د معیشت ښه کولو په لړ کې یو بل سره اتفاق پکار دی او د 10 کالو د اقتصادي منصوبې خبره یقینا یو ښه تجویز دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پېښور سیمې کې د سخت یخنۍ او بارانونه نه کېدو کبل هر اړخته د نزلې طبي ټوخي او تودي سړی مرزونه عام شوي دي. ادارې لیکي چې د یخنۍ او باران نه علاوه د شعور کمی له وجې هم په دې مرزونه کې رسترزه زیاتوالی راځي او ورسره د صفای ادارې هم خپل ذمہواري نه پوره کوي. لارې کوسي د کندونو نه ډکې پرتی وي کوم چې په کورونو کې اوسیدونکو د بیماریدو وجه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې د صفای کومې ادارې چې د خلکو په ټیکسونو وخت تیروي هم هغوی د دې ښار د اوسیدونکو دښمنان جوړ دي. ادارې اخره کې لیکي چې اوس پکار ده چې په هنګامي توګه دې صفایي وکړي شي او حکومت دې ذمہوار کسانو نه په دې بابله تپوسونه هم وکړي چې هغوی ولې د غفلت ښکار دي. خو ښکاري داسې چې دا طاقت په حکومت کې نشته چې دوی نه تپوس وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جوهري وسلې او اساسي په حق له دورځنۍ غونډه د منګل پر ورځ اسلام آباد کې ترسره شوه. دواړو ملکونو د بالستیک میزایل د تجربې کولو نه وړاندې یو بل ته اطلاع ورکولو په خبره اتفاق وکړو او دا معاہدے د نور پنځو کالو پورې د زیاتولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې دغه سي نورې مهمه خبرې لکه هاٹ لائن او د پاکستان او هند ترمنځ پوزي شوبه کې اعتماد جوړولو په حق لا باس وشو. ادارې لیکي چې دا یو ډیره د خوشاله خبره ده چې دواړو ملکونو ترمنځ داسې قسمه مذاکرات وشو، ولی ضرورت دې خبرې دی چې دغه سي نورې مهمه معاملو باندې د هم پام وګرځول شي. ادارې اخیره کې لیکي چې حالات او معاملات صحیح کول دي، نو بیا د مذاکراتو د سلسله کې هیڅ قسمه رکاوټ نه دی راتلل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په هکله د افغان ولسمشر د رضایت په برخه کې لیکنه کړې، او ګارډین ورځپاڼې بیا په پاکستان کې دننه پر سیاسي کړکیچ او ولسمشر آصف علي زرداري په وروستیو څرګندونو یوه تبصره خپره کړې ده چې غټ ټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې له حسیبه شهید څخه ورو.
نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی، افغان ولسمشر د امریکایي او اروپایي ملاتړو لخوا تر هڅول کېدو وروسته د فارس خلیج په هیواد قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په جوړولو راضي شو، او د سه‌شنبه په ورځ یې وویل چې د امریکا غوښتنه یې منلې ده. ورسپانه لیکي، دفتر د جوړولو نظر د دې لپاره وړاندې شو چې د سولې لپاره لویدیځ او افغان مرکچیانو ته یو ادرس پیدا شي. امریکایي او افغان چارواکي وایي په ترکیه، سعودي عربستان او یا هم قطر کې داسې دفتر کولای شي پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي، افغان او امریکایي چارواکي ویره څرګندوي چې پاکستان به هر ډول خبرې په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو په توګه وکاروي. دوی اندېښنه لري چې پاکستان چې دا مهال امریکا سره مخ په خرابیدونکو اړیکو لري او طالب مشرتابه یې له خاورې څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي، په دې برخه کې به ستونزې جوړې کړي. ګارډین ورځپاڼه بیا د پاکستان دننه پر سیاسي کړکیچ لیکنه کوي او زیاتوي، د پاکستان په کړکیچ کې ګیر ولسمشر آصف علي زرداري د دې هېواد د پخواني وزیر اعظم او د خپل میرمنې بېنظیر بوټو د څلورم تلین پر مهال په خپل هېواد کې دننه هغه کړی وننګول شي د لری کېدو هیله لري. ګارډین زیاتوي چې د زرداري مرستیالان ادا کوي چې د دې هېواد ججانو د لوړپوړو پوځي چارواکو سره لاس یو کړي، سو زرداري له واکه لرې کړي. د عدالت د نه پلي کېدو په برخه کې ولسمشر آصف علي زرداري د خپل میرمنې د وژنې کیس را یاد کړ چې تر اوسه نه دی هوار شوی. د ګارډین لیکنه زیاتوي، داسې ښکاري چې د پاکستان منتخب او پوځي چارواکي دواړه له یو بل څخه د مخ کېدو نه ځان لرې ساتي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی د خپل وایند په وسیله په حکومت باندې د کودتا کولو له ارادې انکار وکړ. ګارډین ورځپاڼه لیکي، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې هېواد کې په ژوره توګه خپل شهرت له لاسه ورکړی، ځکه چې پرده باندې د سخت دریځو د تشدد په قابو موندلو کې په دې هېواد کې د فساد د مخنیوي او اقتصادي حالت د ښه کولو په برخه کې د پاتې راتک تور دی.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دي سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه،
خبري خبريم
حالا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو. اوریدونکو، دا نوې پروگرام به تاسو ته ډیر زر له مشال د رډیو خبريږي. پام کوه نومیږي، او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه له مشال رډیو واوري. مزهیه خبرونه ده، او هیله ده چې تاسو خوښ شي. که چیرته تاسو په دې اړه باندې کوم نظر لرئ، نو موږ سره یې شریکولی شئ. موږ ته اس ایم ایس هم کوی شئ، د ټلیفون د لارې هم راته ویلی شئ، او موږ ته خپل پیغام هم پرېښودلی شئ، او همداراز کولی شئ چې زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې هم موږ ته تبصره پرېږدئ او راته ووایئ چې تاسو د دې خپرونې په اړه او همداراز د مشال رډیو د نورو خپرونو په اړه څه نظر لرئ. افغانستان او چین نن په افغانستان کې د تیلو د رويستلو په لوزنامه لاسلیک کړی. چین دا وخت په افغانستان کې تر ټولو لوی پانګه چونکې هیواد دی. تر دې وړاندې هم په لوګر ولایت کې د انک د مسو دکان د کتلو په اړه له دې هیواد سره د څه د پاسه دوه ارب ډالرو قرارداد لاسلیک شوی و. د برتانوي ورځپاڼې دیوی برتانوي ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکی له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼه وایي د افغانستان د معدنیات وزیر وحیدالله شهرانی به د چین له نېشنل پټرولیم کارپوریشن سره قرارداد په کابل کې لاسلیک کوي. د قرارداد له مخې چینی کمپنی به په سرپل او فاریاب کې د تیلو په رایستلو کار کوي چې له ځانه سره به د افغانستان وطن نومې کاروباري ډله هم ملګری کوي. د دواړو په ملګرتیا د دې تیلو 80% ګټه به افغان حکومت ته ورکول کېږي. د افغان ولسمشر له دفتره جاري سوی بیان وایي دا قرارداد به چین ته امو دریاب ته د رسیدو زمینه برابر کړی چرته چې د تیلو 80 میلیونه بیرل زیرمه ده. د بیان له مخې دا په افغانستان کې د تیل او ګیس د موندلو او رایستلو په لړ کې یو لوی قرارداد دی چې لاسلیک کیږي. د چین ام سی سی نومې کمپنۍ درې کال وړاندې له افغان حکومت سره د اینک د میسو د کان د کینلو څه د پاسه 2 ارب ډالره لوزنامه لاسلیک کړې وه. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د سون مواد له ګاونډي ایران او مرکزی ایشیا څخه برآمدوي. پخوانی شوروي اتحاد د تیرې پیړۍ په 80 لسیزه کې د معدني وسایلو درک لګولی و. که څه هم نننۍ لوزنامه به له مالي پلوه چین ته ګټه ورسوي، خو کمزوري انفراسټرکچر دغه موقع د چینی کمپنۍ په چیلنج بدله کړې ده.
تاسی عبدالحی کاکړه اوریدو. اوریدونکو اوس هم ننګرهار ته ځو او په ننګرهار کې چارواکي وایي، د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې اغلته د کوکنارو د هغه دیقانان چې کوکنار نه کړي هغوی ته د حکومت د خوانه د زعفرانو تخم ورکول شوی دی، او د چارواکو په وینا چې دغه تخم ډیر ښه نتیجه ورکړې ده او ډیر ښه پر مخ روان دي، حاصلات یې ښه دي. نو د باز محمد عابد رپورټ په دې اړه ورو.
د ننګرهار د زراعت او مالداری رئیس محمد حسین صافیه وایي د دغه ولایت په کومو سیمو کې چې د کوکنارو د کښت په بدل کې د زعفرانو تخم په بزګرانو ویشلی و په کامیابۍ سره وده کوي. دی وایي
کرنې بلګولو مالداری وزارت د 14 ولسوالیو دپاره په هره ولسوالۍ کې نیم جیر به ځمکه د زعفرانو د کار کېلۍ دپاره موږ دا پروګرام تر لاس لاندې درلوده او خوشبختانه نتایج الحمدلله ډیر ښه دي. البته د کرنې وزارت چې موږ بزګرانو ته زعفرانو د پیاز یا سیډم ورته ورکړی ده، د پسند کې موږ 15,000 افغانۍ چې د ټولو تخنیکي عملیاتو مصارف کېږي د بازګر د تشویق دپاره هم موږ په واک کې ورکړی ده.
د زعفرانو د کرلو تجربه په ننګرهار کې په لومړي ځل شوې ده. دا چې د ننګرهار بزګران یې تر اوسه په روزنه کې څنګه توانېدلی دي، دا پوښتنه محمد حسین صافی دا رنګ ځوابوي.
کوم بزګرانو د چمنګا زعفران توزیع کړي دوی اکثریت ته ټریننګ کورسونه د هرات په ولایت کې هلته هم دایره شوي. کوم د کرنې د ادارې د زراعت مامورین چې پولیسوالۍ کې کار کوي دوی ته هم موږ ښوونه او روزنه هم په مرکز کې او هم دوی تلې وزارت زراعت ته هلته هم روزنه لیدلې ده، او حتی په دې لړ کې زموږ یو تعداد مامورین ایران ته هم استول شوي دي، او موږ لا هم پسې کوشش کوو چې په آینده کلونو کې زی لمن د مچو یو ښه انکشافي پروګرام دې لپاره ولرو.
دی وایي چې اوس د زراعت ریاست په دې هڅه کې دی چې د زعفرانو د پروسس لپاره یو شرکت جوړ کړي تر څو وتوانېږي چې زعفران په ښه کیفیت سره بازار ته وړاندې کړي.
اوس دې موږ ان شاء الله کوشش به مدای چې موږ داسې یو شرکت یا یو کمپنۍ د بزنس سنټر دلته فعال کړو چې وشو کولای موږ د بزګرانو نه د زعفران وایخلو پروسس کوو او بیا بازار ته وړاندې کړو.
دې زیاتوي چې کدا تجربه هم داسې په کامیابۍ سره پر مخ روانه وه ډیر ژر به وتوانېږي چې د ننګرهار بزګران د زعفرانو کر ته ورواړوي تر څو د کوکنارو د کرلو نه یو ښه ګټور بدیل ومومي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اور دن کو تاسو کول شئ د غلطه زمونږ ټوله خبرونه واوري مشال ریډیو.com. روسته له هغه چې په روسیه کې د شو روسیو پارلماني ټاکنو د پایلو په اثر د هیواد سلګونه زره خلکو په اعتراضي مظاهرو لاس پورې ک د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د شروع په ورځ د مخالفینو پر وړاندې په خپل سخت دریس کې د یو څه نرمۍ پر وړلو له حکومت مخالفه سیاسي ډلو سره د خبرو اترو د وی لړۍ د پیلولو وړاندیز وکړ. په دې اړه هارون باچا له واشنگټن رپورټ لري.
د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین چې په دا وروستیو کې د خپلې 12 کلنه واکمنۍ د تر ټولو سترو حکومت مخالفه مظاهرو شاهد واوسېد او مظاهره چانې د بهرنیو طاقتونو د کرایې د ایجنټانو په توګه یاد کړل، په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. راپورونه وایي نوموړی البته د کومې ځانګړې سیاسي ډلې یا کوم مخصوص مشر په نوم اغوستو کې پاتې راغی، سو دغه خبرې ورسره پر مخ یوسي. خاغلی پیوتن د ماسکو په خپل سرګندونو کې د ډایلاګ پیلېدل د روسیې د سیاست عادي حالت ته دراوستلو لپاره اړین وبلل، خو ورسره یې خبرداري ورکړل چې په ټولنه کې د افراطي نظریاتو خپرېدل به هیڅکله و نه مني. مونږ کله هم له اپوزیشن سره د خبرو اترو مخالفت نه دی کړی. مونږ هر کله په دغه عمل کې ښکېل پاتې شوي یو. یو شی چې مونږ او په ذاتي توګه زه مخالف یم، هغه د توندلاریتوب سر راپورته کول دي. د افراطیت د هر یوې علامې به په سختۍ سره مخ نیول کېږي. خدا دا چې مونږ یو ڈائلاگ ته اړتیا لرو چې بې لاغې په یو عادي طریقه د ریاست جوړونه ناممکن کار دی. باید ویل شي مظاهره چانو د پارلماني ټول ټاکنو د بیا ترسره کولو او د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیشن د مشر ولادیمیر کوروف چې د ښاغلي پیوتن نږدې ملاتړ یادېږي د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې حکومت په ځواب کې د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو ژمنه کړې، خو ورسره د انتخاباتو د دوباره کېدلو امکان له سره رد کړی دی. رویټرز ایجنسی لیکي د روسیې اپوزیشن ډلې چې د پیوتن لخوا په سختۍ سره د کنټرول شوي سیاسي نظام له کبله یو خواته شوي وي، دغه وروسته ولسی مظاهرو یو وار بیا میدان ته کړي، خو دا چې لا تر اوسه د یو شریک سیاسي لیډر مخې ته پر وړلو کې پاتې راغلي دي. وزیر اعظم پیوتن هم د ماسکو د 13 ورځې په خپلو خبرو کې د اپوزیشن دغه کمزورۍ ته اشاره وویل چې د خبرو لپاره د یو شریک پلیټ فارم د نه لرلو په صورت کې بعد د حکومت لپاره ګران شي چې بیلابیلو داوو او مسلو ته غوږ ونیسي او د حل لارې ورته ولټوي. رویټرز ایجنسی په حال کې د روسیې د مالیې د پخوانی وزیر الگزی کورډن په حواله لیکي چې وزیر اعظم پیوتن ورسره په دې ورستیو کې دوه وارې لیدنې کړي او د چا په حق لچې د اپوزیشن د ډلو ځینې فعالان هم وایي چې د پیوتن په نږدو ملاتړو کې دغه یو تندې چې د مظاهرو په اړه خبرې ورسره کېدې شي. ایجنسی دا هم وایي سره له دې چې په دا ورستیو کې د ولادیمیر پیوتن د عوامي محبوبیت په کچه کې کمې واقع شوې او د روسیې د اپوزیشن تحریک هم وده موندلې، نوموړی بیا هم د راتلونکي کال په مارچ کې کېدونکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د خپلې بریا له امله خوشبینه ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او اوس هم 19 پروگرام اتلان اورو چې د عبدالحد مومن په اړه د پروگرامونو د لړۍ دوهمه برخه ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه درنو مینوالو، د خپل کوربه بشیر گواخ مینا او سلامونه ومنه. خلاتا د یوازنی افغان ستور مزلی یا استرونات عبدالحد مومن د سفر کیسه له تیرونه څخه پسې غزو. په تیر پروګرام کې مو د عبدالحد مومن لخلې واوریدل چې څنګه خلاتا د سفر لپاره وټاکل شو او بیا یې د خلایي راکټ لاره په 9 منټ کې لزمکه تر خلا سفر څنګه وو. مخکې تر دې چې له هغه څخه د دې سفر نوره کیسه واورو، د خپل کور کلی په اړه عبدالحد مومن دا سوای.
زه د غزنی ولایت سرنیپ کلی کې زیږیدلم. ابتدائی مکتب میں تدریم سے فوری ہو لگے، بیا مرکز سرا گل بلا خرا کابل تو کابل کی مکتب خلاص کھلے گئے بی اے پلے سکوں پل ٹیکنک تک لے مو وکال پل ٹیکنک تھا جیولوجی پر انسٹیٹیوٹ کیوں بلا خرا بیا پلور تو موضوع دکھے ہان مطلب ہر وقت چیز کلی کیوں نو زوروں تبیر ما نہ دا تیاری پی سکی نہ دا کہان پی سکی نہ دس پروائزو پی سکی اس معلومات نہ دلو دل خو کل کل جب دا تیاری آسمان کی دیس کیرے دی ہے ملکی تیاری نو ما بدا فکر کل چی والا دا دغ تیاری دا شاعت مگو تاسی کلینر ورد وائب تیاری کلینر نستا خدا موٹر کلینر ستا ځکه کلینر به دا پیسې ټولولې دا خلکو بیا امرونه کولو، نو ما دا فکر کړ چې دا والا لکه چې ډېره ښه ده غلی وظیفه ده، نو که دې ته هرې کلینر زوای نو دا به ډېره ښه خبره وه. داسې وغه نظر راسره و، اما دا چې زه کهان ته ولاړ شم بس پرواز وکړم داسې فکر ما سره په هغه وخت کې نه و.
نو له ښاغلي عبدالاحد مومن څخه مې وپوښتل چې په خلا کې حالت څنګه و. ویل کېږي چې هلته بې وزنی وي، نو دوی څنګه خپل کارونه ترسره کول؟
یو کانور یو وخت کې بلې وسره بلې وته داسې تشریح کول بیا ورته چې کله ته غواړې څوکۍ باندې کښېنې او دا بل څوک څوکۍ درنه کش کړي او ته کته ولوېږې، دا قرار ده. نه داسې نه ده، ته کته ورې نه لوېږې، بلکې ورې سړی معمولا دایم دپاره په هوا کې ولاړې نه. دا داسې یو حالت ده او داسې د ورې دوامدار دي ال وخت پاره ده. یعنی ورې سړی قدم نه وهي، بلکې سړی لکه لامبو چې کوي، یعنی که وغواړي له یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ شي نو هلته سړی منډې نشي وهلی. نو د یوې د یو ځای څخه به ځان ته کار کوي چې تا چې هغه تا ته یو مومن در کړي او تا ته حرکت به کړي چې وړاندې ولاړ شي بس هلته به رسېږي. دې کې ته کولی شې چې په ولاړو باندې ځان چیرې ولګوې، تا ته هغه مومن در کړي چې خواته دې بوځي، ته کولی شې چې اوږد پروت وي، ته کولی شې چې په بغل باندې وي، کولی شې چې پښې کته وي، سر پورته وي، کولی شې سر کته وي، پښې پورته وي. دا هېڅ نوه رول او تاثیر نه لري. او یو شی چې انتقالیې د هغه انتقال هم هلته نظر ځمکې ته اسانه ده، او کېنستا هر چیز چې ته کښېنې ته بېرته دغه ځای څخه راپورته کېږي. نو د دې لپاره چې ته په یو ځای کې ثابت کښېنې، یو چیرې باید خپلې پښې یا کوم قسمت بدن ټینګ کړي چې بالاخره ته هغه وساتې او ته را پورته نشې. یعنی ټول هغه شیان چې ویلي که چېرې تا په کوم ځای پورې تړلي نه وي، هغه ټول لکه لامبو چې وږي په دې هوا کې ګرځي.
عبدالاحد مومن صاحب، کله چې د خلا د سفر په مهال خپل سټېشن ته ورسېدلی، نو هغلته بیا څه حال و؟ دا سټېشن څنګه و؟
هغه وخت چې زه کیهان تلم، هغه وخت دا سټېشن تنها او تنها د شورویانو یا د روسانو و چې په نامه د میر سټېشن باندې دی. په یو اصلاح کې ورته وایي دا د کیهانه ودان او کور ده، او که بل شکل وایم دا یو ډېر غټ لابراتوار ده چې په هغه کې کولای شي خپل تحقیقات سر ته ورسي. طبیعي خبر ده هغه وخت چې موږ وتلو په دې سټېشن کې تر ما نه مخکې روسي کیهانه ودان یا د شوروي کیهانه ودان، او ما مخکې هم وویل کله چې موږ ورلو سره عجیب یو احساس کوي، احساس خوشحالي کوي چې له دغو نه لرو مسافونه موږ ورلو او د هغوی سره روغبړ کوو یا پوښتنه کوو ورسره. دا ځان ته یو خاص انسان ته یو خاص احساس ورکوي. هلته ستا چې هغوی تحقیقات کې معمولا دغه سټېشنونه معمولا هر وخت په دې کې څوک وي، ډېر کم وخت لپاره کېدای شي چې داسې څوک نه وي پکې د مځکې نه بیا هغه اداره کېږي او تحقیقات نه پکې صورت نه نیسي.
په دې سټېشن کې کوم تحقیقات کېږي او تاسې په څه تحقیقات کول؟
زما الوتنه خو اصلا په یو حساب دوه بخشه درلودل. یو بخش به چې د خلکو ډېر نه خوښېږي سیاسي شکل لري، هغه دا ده چې په هغه وخت کې ما د کیهان د لوړو څخه ټول دنیا ته، ټول افغانانو نه او د ټول دنیاوالو نه، د جهاني ټولنې نه دا خواهش وکړو او دې ته مراجعه وکړه چې موږ ضرورت لرو ستاسو کومک ته او هم د ټولو افغانانو کومک ته چې له موږ سره کومک او همکاري وکړي چې زموږ وطن کې صلح راشي. یعنی ما د هغه دې څخه دا شی دې ته ولوستل، دا مې دې ته وویل، دا پیغام یې درلود. نور روسان هم باید افغانستانه وتلي وای، شورویان، نو موږ ضرورت نور جنگ ته نه لرو، راځي چې د خپل وطن آباد کړو. چې دا بخښې و دا د بعض خوښي د بعض نه خوښي زه فکر کوم چې اوس ټول په دې باندې متیقین شوي دي چې دا یو ډېر ښه پیغام و چې ما له هغه ځای نه افغانانو ته وړاندې کوي او ټولو جهانیانو ته چې موږ نور صلح غواړو په خپل وطن کې. دوم بخش تحقیقاتي بخش ده چې هغه هم د افغانستان لپاره هم ډېر ګټور و، چې هغه هم بیا په دوو حصو تقسیمېږي. یو تحقیقاتي بخش طبي بخش وم، هغه زموږ د هوایي طب دپاره ډېر پر ارزښ و. د مثال په ډول فرق هم د یو په یو انسان یا یو پیلوټ باندې تحقیقات په خلا کې چې دې څنګه بې د کېږي د دې حالت خوب کې څنګه دي څنګه ویده سوی دی د سیستمونه دي خوب څنګه کار عصبي سیستم یا فرق هم د زړه څنګه کار کوي کله چې دی په خلا کې وي په بې وزنۍ کې وي دوهم بخش مو هغه تحقیقاتي بخش مو و چې هغه د افغانستان د خاورې عکس اخیستلو د مختلفو کامرو په واسطه باندې چې بلاخره د سپکترومتر په واسطه باندې چې بلاخره موږ د دغه فلمو پر اساس باندې په ځمکه باندې زموږ متخصصین وکولای شو داسې نقشې تهیا او ترتیب کړو یا اطلسونه چې د هغوی په اساس یا بنیاد باندې بیا تعیین کړي چې افغانستان څومره معدنیات لري او دا معدنیات چی دي څه شی دي تیل لري ګاز لري ځنګل لري دښتونه دښتې لري اوبه لري دا اوبه د مځکې لاندې اوبه چیرې دي په کومه اندازه باندې فرقم دا نوې اوبه چیرې دي موږ فرقم دایمي واوره چیرې لرو چیرې دي موږ په زراعت کې استفاده وکولای سو فرقم د ځنګلو جوړېدو کې کارولو کې یا تحقیق کولو کې استفاده وکړو فرقم د باد یا د شمال د انرژي نه څنګه استفاده وکولای سو د لمر د انرژي نه څنګه استفاده وکولای سو دا ټول هغه مسالې چې ما په تحقیقاتو کې داخلو او دا ټول
تاسو ویل چې له غزه په ځینو وسایلو د ځمکه مختلفې سیمې قتل کېدې شي له خلاص خو افغانستان څنګه ښکارېده
اول خو پستر و هم چې دا څه شی ولدل شي هغه غټ خرشه اند فرق هم لوی لوی دریابونه دي یا فرق هم د اوبو غاړه دي یا غرونه دي چې دا پستر و باندې دل کی خو که خاص افغانستان قسمت تراس او خپل مبالغه بلې ممکن ډیر خلک وو ایدې مبالغه کوي هغه کلا دي افغانستان چې څوک له پاس نه له اتواتو نه لیدل شي او ویني هغه په ځمکه باندې ناممکنه ده حتی په تیاره کې ناممکنه ده ځکه په تیاره الو تک تی یو قسمت دی 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 غرونو دی دی خاور ویني ټول نسل دل ول له هغه صفاتن ته دغه نقشه یا دغه پنارام مکمل ویني دا دومره یو کلاور کوي دومره یو کلاور کوي چې دا سلسله د غرو مکمل دی دی په منځ کې به او بو یا واورې پتی یا فرق هم اور باندې اوریز وی یا باز سپین دا دومره خاصه کلاور کوي مل چی سره نسی تصور کولای
عبد الله حد مو مسب ډیرو اور دونکو ته دا پښتنو مر پورته کیږي چې په خلا کې تاسو د خو څخه کو وې د کېدو او خوب حساب مو څنګه وو
په کيهان چې ده په سلری ساته کې موږ شپاله سواري ورځ لرو ځکه دا خپل استیشن یا د چشتي چې ده دا په 90 دقیقو کې یو اړ مکمل د ځمکې شاوخوا ګرځي کله چې په 90 دقیقو کې یو اړ مکمل د ځمکې شاوخوا ګرځي دا معنی لري چې په نیمه خوا د ځمکې کې ورځ ده دا بل نه مې خوښي شپه ده یعنی پنځه سلوري تکه ورځ لري پنځه سلوري تکه شپه لري نو بلی اساس باندې سلوري ساتو کې شپه لري شپه لري ورځ راځي نو هغه تحقیقات فرقم کوي نو کوري شپه هم در باندې راځي هغه تحقیقات چې په خپل په دې سیشن یا دې مل کې باید چې به تحقیقات یا نو تحقیقات هغه تر وخت کولای شي او تحقیقات څنګه ما مخکې ول هغه د ځمکې وخت ارته چې د مسکو وخت مترو د مسکو وخت لري عین دا شکل تر سم اوقات لري فرق هم ضرورت لري چې تاسو ساته تاسو ساته خو مو کې وې دې سي باید غوونه وخت دې سي په دونه بجو باندې دا که به ته په خوب کې تاسو پر ازي ورځ راځي دا راتلو کې که ته باید اته ساته استراحت وکې ته هم همدا شان باید سهارنه ولري ته باید غرمې ډوډۍ ولري ته ماښام ډوډۍ ولري ته په منځ کې باید چا کولري دا ټول په مکه باندې مخکې مخ چې راشي دا ټول په مکه باندې ته خورې ته وینې تیز دکې چې دا څنګه ته کېږي او د دین څنګه استفاده کېږي لکه په خوراکي په هوا کې یا په خلا کې د په غذا کې د ډوډۍ خوړلو شکل یو څه فرق کوي ته نسې کولای چې فرق هم په یو پیشقاب کې ځان ته ډوډۍ واچې غوښه ورېځي نور شیان واچې یا د هغه ټول هلته الوزي یا فرق هم د چای څښل یا د اوبو څښل دي دا نسې کولای چې په ګلاس کې وڅښې یا بوتل کې وڅښې لکه کله چې ته بوتل په سر راپورته کوې د اوبو نو دا اوبو بیسته دی بوتل بل سرته غلی ته نسرا یا فرق هم ګلاس کې واچې دا ټول الوزي په دې اساس د دې لپاره مختلف پلاستیکی خلطی جوړ شوی دی
عبد الله حد محمد صاحب کله چې بیر تراغلی افغان حکومت کوم میډل او جزې هم درکړوي او کنه
کله چې زه له پرواز نه لرم ما ته په وخت د افغانستان د رئیس جمهور د خوانه د افغانستان د قهرمان لقب را کړو زغه ستوره هم لرم ما ته یو بل میډال په نامه دی طرف شي ازادي باندې دی ما ته غره کړو ده ما ته هم دا شان دی هغه وخت شوروي د قهرمان لقب را کړ سوې ده داشه وو داشه ستو ده فلرم
ډېر مننه عبد الله محمد سی یو پښتنه بل وغه ده چې تاسو اوس په جرمني کې اوسېږئ نو جون مڅنګ ده
ورسله ما د پرواز نه ما به ورس به هم خپل تحصیلات وکړ تحصیلات مې دوام منو کو هغه په مسکو کې وکړل د مسکو په لویا نظامی اکاډمي کې هغه تحصیلات مې وکړل ورس به د افغانستان ته لاړم د افغانستان د علومو په اکاډمي کې وخت هم د انسټیټیوټ په نام دی کهاني طاقت جوړ کړو دغه پراس کې هم بل هغه ورسته یو څو وخت مې کار مې درلودل بیا په وزارت حیوان وردی او توریزم کې مې یو څو وخت کار کړی ډېر کم وخت پرته مې نو ورسته له هغه نه چې حالات په افغانستان کې نور کاملا خراب شو د دې وړ نو ژوند نور د تضمین وړ نو نو کار مې سره کولای جنګونه شروع کړل د جرمني ته راغلم جرمني کې فعلا ژوند کوم دلته یو څو وخت په کهاني طاقتي انسټیټیوټ کې د شتوتګارد فاینګن په یونیورسيټیټ کې یو څو وخت کار کړی دی نو وسیلم چې بل ماسي شخصي شرکت کې کار کوم د کورلرم فوم کورنۍ مې ټول د لیرا سره ده مېرمن مې را سره ده درې اولادونه لرم دوی لوران لرم یو زوی لرم او لور مې تحصیل کوي په انټن کې ده بل لور مې د سکه مکتب خلاصې ومې هم په وړکتن کې ده نو د المان د شتوتګارد په ښار کې وسه
له همدې سره د اتلان خبرونه پای ته رسیدي تر بلې ونې مو ز بشیر غواخ په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.